درن اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. لاس بجې شوې د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دې پر توپاتو برابر او ګټور غونډه وه. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې پر لیکلو ټینګار وکړ. او ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نورې بم غورځوونکي الوتکې په کې برخه لري پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وای په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټور غونډه وه. عبدالله عبدالله پرون په کابل کې وویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د شی حکومتاري لپاره به لازم اصلاحات راولي. ښاغلی عبدالله زیاته کړې چې افغانستان له نوو فرصتونو سره یو نوی پړاو ته داخل شوی دی، خو د افغان حکومت اجرا رئیس دا هم وویل چې دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو د وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حقوقو صحوي دفتر وای ناوړ امنیتي حالات او بیروزګاری د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمينه برابر کړې ده. د بشر د حقوقو فعالان او مسولین وای په بلخ کې په تیر څو اونۍ کې پر ماشومانو د جنسي تیري او د هغوی د قتل او تشتون یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقوقو مدافعین پر افغان دولت ژغ کوي چې په شمال په ځنګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنوي هم غواړي چې د خپل ماشومانو د حقوقو خوندیتوب ته جدي لازمه پاملرنه وکړي. د جلال آباد ښار اصولګونو اوسیدونکو د مظاهره په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. لسمی څخه د ازادي رادیو خبرې لوي چې مظاهره سولایز ده او ګډونوالي له حکومت غواړي چې د ملي هویت او دین مسله په الکترونیکي تذکرو کې جدي ونیسي. دوی ویل د اسلام او افغان د کلمې پرته به تذکره وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په کابل کې هم زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ځایول په هدف مظاهره وکړه. د افغان حکومت اجرایی ستر دی وړاندې ویلې و چې په الکترونیکی تذکرو کې ټول اختلافات حل شوي او په نږدې راتلونکي به یې ویش او پایل شي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنوي اثر په وړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 25 افغاني 53 پله، یو یورو 95 افغاني 10 پله، یو انګلیسي پوند 49 افغاني، یو سوډریال 14 افغاني 40 پله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني. بیا هم شرغلاست. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایی پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورځوونکي الوتکې په کې برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبری اجانس وای دا پوځي تمرینونه په مرکزی اصفهان ولایت کې روان دي او هدف یې د سیمه هیوادونو ته د دوامدار سولې ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایی ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنگي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسراوړنو آزمویل دي. ایران ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې خپل هوایی ځواک پیاوړی کړی، خو د دې هیوادونه بیا وایي چې تهران زیاتره وخت د خپل پوځي توان پاړه باټي وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغیسوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیات نن هم دوام ورکړ. دوی ورځې مخکې په مرکز دوشنبه ښار کې لندشتي ورسته چې 22 پک شو وشل سول. د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حالم نظرزاده وټشتید. د نوموړي د مندل لپاره د دوشنبه ښار د ختیس په 150 کیلومتر کې د رامید تنګي په سیمه کې حادثه روان دي. د تاجکستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې نظرزاده او ملګری د چمه په ورځ د پولیسو پر یو حوزه او وسلا کوټ له خنړیو حمله ورسته درام تنګي په لور وټشتید. دا وزارت هم درز وای چې پروند نظر زده دوه شپلویان نیول سویدي. د اوتریش پولیس وای تیر ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړسو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وویل له دې کډوالو څخه 2200 کسان یې لا د مخه د جرمني په لور خوځېدلی دی. هنګري له څو ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هیواد د ریل له سټېشنونو جرمني او اوتریش ته لاړ سي. هنګري ویلي دا کار یې ځکه کړی دی چې لومړی باید دې هیواد ته رسیدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بیا سیاري څپې له امله پیدا سوې ستونزه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکښې ویل سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری د اندېښنه تېر ورځ له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری سرګی لافروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریه شخړه نور هم پیچلې کړي، نور بېګنا انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له دای سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریه پر مسله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیه شایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیری او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي. پالان وای د سوریه د ستراتیژیک شار ماری په شاوخوا کې د دایش او یو بل سختریز وسلوالي ډلې ترمنځ جګړه کې 23 کسان وژل شوي دي. دایش له څو میاشتو راپدې خوا هڅه کوي چې د سوریه له حکومت ضد وسلوالو څخه ماری شار ونیسي. دایش په تیر وکال کې د سوریه او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حکومت ډلې وای په سوریه کې د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړو او تاوتریخوالي له امله وژل شوي دي. او سعودي عربستان پرونول په یمن کې د جمعې ورځې پر راکټي برید کې لس سعودي سرتیري هم وژل شوي دي. تر دې مخکې متحده عرب امارات تایید کړی و چې 15 سرتیري د یمن د حوثي اغانو په یوه راکټي حمله کې وژل شوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 اسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه جپو سوي وژل شوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف تر ټولو لوی اوښته مرګ شوبل ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ایز ائتلاف د شنبې په ورځ هم په یمن کې د حوثي اغانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په یمن کې د تیرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړه کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وژل شوي دي. د خبرونو پای.
لاس پچی او و دقیقی دی تاسی زمون شخل آزاده رادیو او رید آزاده رادیو خبرونی ده سهر پا و بجی پیلیجی ده ماشم تر او بجی و دوام کبی پا هم ده قصه پچی اوس آزاده رادیو او رید ده ماشم لو بجی و رسته ده امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی او رید شید. افغان چارواکی او ملګری ملتونه د جګپورو چارواکو کانفرنس بریالی بولي. سرتاج عزیز وایي له افغان چارواکو سره یې د دوه اړخیز اعتماد رامنځته کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی. خو د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک باور نه لري چې د دوه هیوادونو ترمنځ به اعتمادي دومره شر له منځه لاړ شي.
کوئی سفر نه ډیره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرخر شوي دي.
د فرا ګمرکي چارواکو له ایران په لکونو وارد شوی په ویروسو ککړی هاګي وسوځولې.
ټول زرا کارتنه کېږي، شهر کارتنه یو سلاتي بيزي کېږي چې ټوټل ول توشل زرا هاګي جوړيږي چې دم د امام حکم په اساس باندې منځو شي.
د خوستوانان د کار او تعلیم فرصت غواړي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د بیلابیرو مسایلو په اړه ستاسو راستولي پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1943 میرې لاره راستوي هم د دې خبرونه په ترڅ کې ولولو. د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو په کابل کې د جګپورو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبريالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مرادی تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یادل وړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسترراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي.
تجدید کومک کردن وایي کې برای سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها برای سال 2016 برای سالهای بعد کمک های برای حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونو چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان پړې د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و.
And the commitments we want to see renewed.
دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې مونږه غواړو د اوپل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هیثم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سرمشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
د افغانستان د لوړ رتبه چارواکو د نړیوال کانفرنس یا سام په اړه مو راپور اوریدو. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې د افغان بیسیم داته سواتل شمېرې له لارې پیغامونه راستولی دي، په دوغو کې یو هم پردیس له لوګر څخه دی. وایي افغان دولت نور د پنجاب د حکومت په پوچو او بې ګټو خبرو نه تیروزي. که پاکستان غواړي چې څه وکړي ژر دې عمل وکړي او د تروریستانو ځالیې او تولید دې پای ته ورسوي. له هلمند څخه محمد قاسم ځواک لیکلی دی. وای په هلمند ولایت کې لس ورځې کېږي چې برښنا نسته او موږ له مشکلاتو سره مخ یو. حکم خان شهید زوی له خوست ښار لیکلی دی. وای همدا شیبه یعنی 9:15 په خوست ښار کې به می 14 نه وشه د مرګ ژوبل په اړه پته نشته. نو اوس خو دا لس بجې او 10:45 دی. له دې پیشي کې چیرته شوي وي نو تقریبا نیم ساعت وتلی دی. خوست ته بلل شو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ټلیفون له لارې راسره دی. الو خیل صاحب، زموږ اوریدونکي وایي چې په خوست کې 14 شوې ده. 14 آیا شوې ده او که شوي وي په کوم ځای کې شوي؟
سره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه او قدرمن دوست تاسو ته معلومات درکړي وو، منزلونو په ساحه کې د پولیسو د یو رینجر ګاډي لوري ته لاسي بم ګزار شو چې هغه لاسي بم د پولیسو په رینجر باندې ونه لګېده. البته هلته یو شخصي فراچه موټر وو چې هغه موټر یې تر ډېره زیانمن کړ، خراب یې کړ. موږ کله چې هغه ساحې ته لاړو هلته کوم خلک چې موجود وو هغې ویل چې دی ځاني تلفات نه درلوده او خپله پولیس هم هغه ساحې ته رسېدلي وو. د پېښې په ځای کې کشفي ادارو مسؤلینو وویل چې دوی د پېښې په ارتباط باندې څېړنې او تحقیقات روان کړي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیلو چې ویلې په خوست کې 14 شوې ده خو مرجوبلې نه ده پېښه کړې. تاسو زموږ شخ له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنی پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو د غراز موافقه کړې چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویلي په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا په کانفرنس کې ګډون وکړ. سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم وریاد کړ. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې باور نه لري چې د سرتاج عزیز سفر د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل سفارت راستنیدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان زمکه د یو بل پر ضد د کاریدو خبرونه راځي تر هغه د دوه هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالی دی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز لا سفر ډیر پر امید نه ښکاری.
کوئی سفر نه دی سم خو ځکه نو چې دوه حکومت کې تعلقات کافی خبر شوی دي. خصوصیت سره چې مری کې خبرو تر نرستو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاص راغلو او هغوی سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې نوی جنګ شروع شو او ډېره پولیو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګانې په ځای وو ځکه چې یو قسم ته خبرو ترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه طالبانو د زامن په توګه دې خبرو ترو کې ناست وو.
د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي. خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي. خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنگ هم لګیا وي خبرې اترې هم لګیا وي بس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي خپل تعلقات نه خرابوي چې کنه یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه. دا خو کېږي د بدقسمتۍ ته د ډېر وخت معاملات دي. په دوې ورځې کې نه حل کېږي خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو پر سیاپ خټک وایي ډېر ځمواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر سره تلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وزنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه لمنځه تللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وجونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رئیس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګری پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیا پټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په دوام کې د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو لومړی فرا ته ځو. په فرا ولایت کې پرون له ایران 120 زره وارد شوي هګۍ وسوځول شوې. د فرا ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې دغه هګۍ د انفلوئنزا په ویروسو ککړې وي. چارواکي وایي چې له دې وروسته د ایراني چرګانو غوښو او هګیو ته اجازه نه ورکوي څو افغانستان ته وارد شي. تر دې مخکې هم په ځلونو شکایت شوی دی چې له ایرانه تاریخ تیره غوښی او پټربیا د چرګان افغانستان ته وارد شوې دي چې له کبله ناروغي خپرې شوې دي. له فراسخه د ازري رادیو خبريال احمد شاه فطرت د راپور راستولې.
په سلګونه زره اعلانې هګۍ د ایران څخه فرا ولایت ته وارد شوې لمنځه یوړل شوې. اړوند چارواکي وایي چې د هګې یو میاشت مخکې د شیخ ابو ناصر فرای پر بندر درولې وي او وروسته تر معایناتو معلومه شوه چې انفلونزا ویروس په کې شتون لري. اجیر خان زهیر د فرا ولایت د ګمرک رئیس د هګۍ د سوځولو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې 120 زره هګۍ د روغتیا وزارت د فیصلې پر اساس نن دلته سوځوي تر څو د انفلونزا د ویروس د خپرېدو څخه مخنیوی وشي.
یو سلاتی بایزی کیږي چې ټوټل ولا توشل زره بایزی هغه جوړیږي چې دم د امام حکم په اساس باندې سرحدي ګمرک کې د خبره سفری سرحدي ګمرک کې توقف ورک او د یوې مشه د ورسته چې کله د انفلوزوا د دغه په اساس باندې د زونوس کمیټه فیصله او د زراعت وزارت سیاتامي وزارت او د صحت نړیوال سازمان او د زراعت نړیوال سازمان په ګډه فیصله وکړه چې دا به د منځوي شي.
د فراد د ګمرک د رئیس په خبره نور د ایراني چرګانو هګۍ او غوښته اجازه نه ورکوي تر څو د شیخ ابو ناصر فرای پر بندر کې واته وارد شي، ځکه د امی روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان سره یو ځای دغه پریکړه کړی ده.
او د سیاتامي وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان او نړیوال زراعتي سازمان لخوا دا مکتوبونه موږ ته رسیدلي چې په ایران زموږ ګاونډي ملک ایران کې د انفلونزا یو وایرس او مرض پیدا شوی دی چې تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت څخه چې کومې د چرګانو غوښې د چرګانو هګۍ د چرګانو بچي چې په وارداتي شکل باندې د افغانستان خاورې ته راځي په دې باندې تاسو باید بندیز ولګوئ.
د لومړی ځل چې په فرا ولایت کې د ایراني چرګانو هګۍ چې د انفلونزا په ویروس لړلې وي لمنځه ځي. اړوند چارواکي وایي چې دغه هګۍ د واردولو مخه نه وای ډب کړي نو ګڼ شمېر افغان به د انفلونزا د خطر سره مخامخ شوي وای.
ساعت لس بجه او 22 دقیقې دی. اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په کابل کې د دوه لویو غونډو ریکا او سمجمنو او د دې جمنو د عمل کېدو په وړاندې پرتو خندونه تازه انګړی کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د امنیت له تضمین پرته د ریکا او سمجمنې په سرمقاله کې راغلی چې د ریکا او سم په غونډو کې د اقتصاد په اړه خبرې بحثونه وشول او افغان حکومت هم نړیوال ټولنې ته د فساد په وړاندې د مبارزې ټټر ووهه. خو لیکوال ویلي د افغانانو اصلي ستونزه چې امنیت ده په دې بحث کې لپاره مغرزیدلې و. سرمقاله لیکونکي ویلي ترڅو چې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو استخباراتو جګړه ختم نشي افغانستان کې به لوی اقتصادي پروژې پلي نشي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې د اقتصادي پروژې د عملي کېدو د لارې خند دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ریکا او سام په غونډو کې د افغانستان په اړه خېجمنی وشوي خو د لیکوال په خبره عملي کول بشپړ امنیت ته اړتیا لري. د ورسپانې په باور د پیاوړو اقتصادي پروژو عملي کول ځکه ستونزمن دي چې تر اوسه پاکستان د تروریزم له ملاتړ لاس نه دی اخیستی. اصلاحات ورسپانې بیا په کابل کې وروستیو دوه غونډو ته په اشاره لیکلي چې د دې غونډو بحثونه ګټور وو او افغانستان دې ته اړتیا لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره د سړکونو ریل پټلۍ او نور عمل منفعه پروژو له لارې وصل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا غونډه د دې سرګندوی کوي چې د ملي وحدت حکومت غواړي افغانستان له اقتصادي پلوه په خپل پخو ودروي او لیکوال ځاته کړي چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري ته لیوالتیا لري. د ورسپانې په باور د امنیت د ټینګښت یوازینۍ لارې د اقتصادي پروژو په لیکول دي. چراغ نه دولتي ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې د ریکا غونډه د لاسراوړند په اړه لیکلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره ګټه وروه او ګډونوالو یې هم افغان حکومت ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي له نړۍ او لویدیځ سره د افغانستان اړیکې مهمې دي خو زیاته کړې ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم د اړیکو پیاوړي کول د حکومت یوه اړتیا ده.
د خوست ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره په خپل ولایت کې د کار شرایط او د لوړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډېر لږ دي او له همدې کبله د خوست ځوان قشر له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو پر حل کولو غور کوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور استولی.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړو زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او ټولنیز ستونزو په تړاو داسي ویل.
د منظم کاري فرصتونو نشټوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظم پنګوال نشټوالی د اساسي او بنسټیزو پرورو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او اصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی. وروسته پاتې فرهنګي چاپیریال دی او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د تړون په نوم د اونیزې د امتیاز خاوند روان نورزی د نامنه یو مهم لامل د ځوانانو لپاره د مناسب بوختیا او د نشتون له کبله بولي او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د ښو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپله نامنه ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنې ته زمينه برابر کړي ځکه خلک په غرونو او رغونو دي قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي اورګانون کې هم دوی ته د موقع نه ده برابر چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تر نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي کچېر ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنی او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مون امید بادشاه ده د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټول ځوانانو ته د زده کړې زمينه مساعده کې تر څو زموږ عام په هغه ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نو می سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلی اوسیدونکی یم. دا تقاضا وختونه مده چې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دې لپاره تحصیل زمينه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست دولت مقامویان مبارز محمد زدران ویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د حق مخکخه ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خیر رول لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکو کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې د مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکاری زوريږي او تر 1 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشي توکو روغ دي. کارپوهان په دې باور دي چې په خو د افغان حکومت له خوا د ځوانانو لپاره د ځانګړي پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی چې یو شمېر ځوانان نشي توکو غلاو او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کوي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوي پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 15 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیا سره مرسته وکړي او پر حکومت باندې ځوانانو باور زیات شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجه پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org azadiradio د وی پانی پاتره
ستاسو لا پیغامونه
دا ازادي رادیو کارکونکو ته سلام وایم. زه ودغه ته اړینه مې د دغه د شکرو مبارکي چې دغه وځ د حکومت چې پارلمان یې غواړي چې پکې کې نوښتا چې د اسلام او افغانستان تا خو د پخوا زخم افغانستان دی او اسلام دی او اشرف غنی یې به هم غواړي هغه هم کوم مسلمان دی د افغانستان دی او دا نور مشرانه چې دا نه غواړي دا څوک چې زه دغه ته اړینه چې دا نه غواړي چې دا بیا څوک یې دا بیا کوم غوندې
زما د سيټه کندهار سره راغلم تاسو ته پرېږدم. نو زما د تقدیر محمد اشرفانی صاحب او د اکبر عبد الله صاحب څخه داخله ده دا غوښتنه مې زنګلرو او چې دا د کندهار او د ټول خصوصا د ټول افغانستان د خلکو ستونزې باید واوري. دا په سات دانری چې په ساده واځ په ادارو کې دي په سات په ټکه هم روان دي کشکارا هم روان دي چې دا خلک د افغانستان خلک خرڅېږي مثالانو خرڅلاو روان دي په کندهار کې دوانه سره د کندهار حکومتي چارواکي بعض حکومتي چارواکي دونه سرزور دي چې د خپل امر څخه وها خاطر به هیڅ خبره نه مني.
سلام علیکم، زه د روزګان ولایت نه خبرې کوم. د شیخ احساس ولسوالۍ نه موږ ډېر مشکلات دغه سره لرو چې د ملي پوجو او د ملي پیوستون خوانونه او غټ غټ توپونه زموږ په وطن کې ډېر مشه دي. دا اوس زاردامه دا دي تقریبا دولس دیارلس توپه راغله دلته ومشتله.
السلام علیکم، هلمند د ګریش ولسوالۍ خبره کوم. دا د ګریش ولسوالۍ خنجي چې دي ټوله بندې ځکه د کورونا سره ډېر په تکلیف دي. اوس د حکومت څخه دا خواهش کوو چې دا خنجي علاقې
ساعت لس بجی او دیش دقیقه شوی د خبرونو لندیز وقت دی. سید کمال شاه عارف د دی ساعت لند خبرونو وړاندی کوي.
د افغان حکومت اجرا رئیسوای په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقوقو چارواکي په بلخ کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د جلال آباد ښار سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان د کلمو پر لیکلو ټینګار وکړ. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جیټ او نور بم غورڅونکي الوتکې پکې برخه لري فایل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغسي مرستيال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د مندل لپاره د لټون عملیات نن هم دوام ورکړ. د اوتریش پولیس وای تیر ورځ شاوخوا شپږ نیم زره کډوال چې د هنګري حکومت لخوا په ورکلسو بسونو کې سپاره وو د اوتریش خاورې ته داخل شول. د امریکا د بهرنوي چارو وزیر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې شول سوي روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. او سعودي عربستان پر نوول چې په یمن کې د جمعې ورځې پر راکټي برید کې لاس سعودي سرتیری هم وژل شوی دی.
تاسو زموږ شخصي آزادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د غراز مخکښ شزي. خو اوس په سالی محمد سالی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له بریتانیا خبریدونکو ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړي. افغان فعالانو لمرستندویانو غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقونو په برخه کې پر مرستو شرایط وضع کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې فعالانو پر نړیوالو مرستندویانو غږ وکړ چې په کابل کې له افغان حکومت سره د کتنې پر مهال چې کله د سولې او پرمختیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار کوي د شوزو د حقونو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. کابل پرون د علي رضا چارواکو د غونډې یا سام کوربه و چې د لسګونو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ښځو د حقونو فعال ډلې غواړي د هغو تش په نامه ژمنو مخنیوی وسي چې عادي افغانانو ته یې ګټه نه رسیږي. ګارډین لیکي له افغانستانه د نړیوالو پوځونو تر وتلو وروسته دغه فعالانې اندېښنه لري چې د بشري حقونو موضوع شایي د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه نه وي. د ورسپانې په باور د پداسل کې د چې وسلوال طالبان د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي د امن ټینګول لا هم د افغان حکومت لپاره لومړیتوب لري. په دې وخت کې د حقونو موضوع په سیاسي لحاظ ډیره مطرح نه ده. د ګارډین په حواله د بریتانیا په ګډون له نور مرستندویانو غوښتنه وسوه چې د کارونو مؤثریت ته په پام سره دي مرستې مشروط سي. د دې پلان پلویان وایي هغو وزارتونو او ادارو ته دي مالی مرستې ورکړل سي چې واقعیا په کارونو او اجراءاتو کې رښتینی پرمختګ څرګند وي. د افغان ښځو شبکې پخوانی مشرې سمیرا حمیدی ورسپانې ته ویلي مرستندویان یا ډونران دي د هغې پروسې ملاتړ نه کوي چې پر ښځو محدودیت لګوي. له هند خبریدونکي دکن هرال ورسپانې هم د سم یا د علي رتبا چارواکو د پرونۍ غونډې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اقتصادي ودې او پر خپل ځان د ځپل سوي افغانستان د بسیاینې ژمنه وکړه. ورسپانې د شغلي غنی دا خبرې هم راخستې چې ویلې دي حکومت یې جوړښتي اصلاحات په پام کې لري چې د افغانستان اقتصاد له مصرفي او په بهرنیو مرستو متکي اقتصاد نه د تجارتي پانګونې د لارې په یوه تولیدي اقتصاد بدل کړي. د کن هرال ورسپانې لیکلي چې د سام په غونډې کې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه چې له افغانستان سره یې د ملاتړ ژمنه وکړه. د ورسپانې په حواله لیکلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د 2014 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې قدرت په لاس واخیست. دا په افغانستان کې د مرستندوی هیوادونو تر ټولو مهمه غونډه وه.
د ژوند رنگونه
خکرانی تانم چی شده؟
تواسم نشتین
سو کلنه ای؟
پینزه
خا خردیر خب سنگه در درس وای؟
مکتب که
سوام سنف که؟
نرسری
خا نرسری که؟
هو
خا خا ترا تا کی سو که و نرسری که کم کم مزامیل ولی؟
دری، پشتو، ریاضی، انگلیسی
خا خا بیا کمی او که دیر تکڑه ای؟
طولو که
آفرین خا تو سوام نمره ای جان؟
اول نمره
آفرین ماشالله سمره لایقه نام خدا بیا کلا کلا سمر که ترانه هم وای؟
هو
خا اوست ترانه زده ده؟
هو
تو ما تا یوه دانه وای؟
رازه شمکی تلار شمکی که سواب دی یک قرآن با تو وای یک قرآن با زوایم های بی بی هایا بی بی دا مکدی سنگ خکلی دا عبدالله پشان لکلی دا دوزق کسلی لمبی دا منتی نساتی های بی بی هایا بی بی دا مکدی سنگ خکلی دا عبدالله پشان لکلی دا دوزق کسلی لمبی دا منتی نساتی مننا
دیر خیستا ترانه دیر اتو بیلی ترانه در سنگ دی نور دعاگان آیتون هم زده دی؟
هو
آفرین تا یو سو دعاگان را توایا؟
بسم الله الرحمن الرحیم دی خوب دعا اللهم بسمک آموت و احیا بیت تجگید لده الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه منشیم دی جوده خالده ده بسم الله وعلى بركه الله جودي مز بسم الله وعلى خاتي جودي خردي الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دي تشناف دتلد رحميني اعوذ بك من الخبث والخبائث درعوت الغفرانك
عفرين ما شاء الله دير نام خدا لاي قنجلي راتلون كي غوار لخير مثلا شي مكتب تخلاص كو بيا كما رشته انتخاب كي
دکتر
خا دکتر دی خوخیگی؟ ولی دی خوخیگی دکتری؟
مگوان مریضان رو تطاییب کما
خا خا دیر خ بس تا دی خدای خپل ارزوگان رو تا ورسی دیر زیادا من نخواگی خوشحال و سی
دیر من
مخکخ خزی
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیا څخه وی چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د سجرړو خبريال صادق رښتینی له نوموړې سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اڅکزي د خپل هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
خوشبختانه اوس فعلاً په کندهار کې د ام سي دفتر له خوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کارمر اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلور بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، بافت دی. او د ان ار سي دفتر له خوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلور بخشو کې دي هغه خامک دی، خیاطي ده، جلي دوزي ده او کورشنیل دی. په دا بخښو کې کار کوي د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ د بې سواد شوز لپاره سواد زده کړو پروګرام لري او یو سات هم کومه د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د شوز لپاره لري.
پروان کال کې تاسو د ولسوالۍ د شوز لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلودي، کله دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي؟ دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د شوز لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکي منم سه شرکت دی تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي. هغه به هم زموږ د شوز باغ چې په هغه کې به په سلهاوو ښځو موږ په کار باندې وګمارو. او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست د ښځو لپاره دی. دا به تفریقه هم یې تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځو وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصلات دغه ښځو په واسطه باندې خرڅ شي تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروفه اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دې ته باور کول سي هغه څه چې امکانات په ښځو په کورو کې ولري، نو هغه ته به تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او دغه څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري د مختلف پروګرامونو ترسره شوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي هغه دا دی چې د دې لس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي که په هر بخش کې نه یوازې زراعت په هر بخش کې وي دا ډېر لنډمهاله پروژې وي، که چېرې د اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې حدی اقل تقریبه کال هغه دی مایه کېدلی او د هغو تولید څخه دوی استفاده کوم تولیدات چې دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بته پکې ویني دوی تر څنګ کار سره کولای، نو اوس په زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای دی پر کار باندې مصروف وای. د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلس ورځو پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هیڅ نه وه بنیادي پروژې نه ده، د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سره وستلی. که چې دوامداره پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځې وکولی شي ختم د پروژې څخه وروسته به د هغه څخه دوی پخپله وکولی شي تولید وکړي، وکولی شي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي. دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي، ولې دغه دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر د پروژګانو باندې همدا دی تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار شي. که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالیو کې وویشل شول ډېرو ښځو ته ورکول شولې او هغه هفته بعد په مرض لړلي وي مریضان یې د پاکستان څخه راوالد کړي وي هغه هفته بعد ټول یا مړې شوي وي یا خرڅ شوي وي چې د دوی په درنه خوړل. که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شدنو چرګانو چې ښځې ورکولې دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای چې زموږ ښځې په سارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت بخش ډېر ماهر لري، ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري. د خپل خاوندان سره پروژه کار کوي، خصوصا د مالداري په بخش کې په بیخي دغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی. که په دا بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواو دغو ډېری جوړ کړي وای شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزه چې مخامخ دي نن ورځ بنا وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام از موږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو څو شلتنو ښځو وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایي ژړۍ میوان شولکوټ ارغنداب دان دمان په دوی کې دیش دي چې نو شوست د سبزیجاتو پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظری څلور میاشتې عملی د دې لپاره چې راسول او په خیر کې واقعا هم ډیر زیات مواد یې تور کول سو تر څو دوی وکولی شي دغه مواد څو له طریقې دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرام ته دوی دمه ورکړي. او دیش څنګه په کندهار ښار کې زموږ پر ریاست کې تطبیق شولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس ته مده کړی وو هغه هم ځکه موږ ته په اختیار ورکړه چې هغه شو زه هم ځکه هم سمې کړله آباد یې کړله هم یې وکړله وروسته په هفته کې هغه شو زه هغه مواد څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله او په اخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډیرم وو دوی ته ځسول ورکول شو.
تاسو چې ورسره د شزه پولیسو علي کې تعقیب کړی دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي؟
موږ په دې بعد څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس دې بعد به د شین دی کرمیان دی به اوس موسم دی چې دوی وچی او کله کشته دی کال بخارا دا بنتی بنجان دی دا به اوس دې بعد خدوی وچی دې پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو مشکل ان ما نه ګان بر واسو به پولیسو موږ گزارش ورکړو چې د استفاده تر کړی د کرنه کړی.
د کندهار د ښځو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتون ته ځوابونه ورکړل.
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې راځرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوي وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیره یې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د ښځینه او د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو راپدې خوې استعمال رواج لري. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي چې وګمې رشیدي ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، تور رانجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني ښځو د ښکلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دیوی غنی په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایست دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سروت مایل رنگ رانجه هم کارول شوی چې اسمته بولی. دا بیت له یادونه به سوچي په هندي ټولنه کې هم د تورو رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیوړی دی، خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی. حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه حسوي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو را په دې خوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړې د تورو سترګو جادوی حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې یا ښځې چې رانجه کاروي کیدای شي د ثواب دپاره. دوی وایي چې بیبیانو رانجه یا د تر څنګ نکریزې هم یادوي، دې شیانو ته ډېر اهمیت ورکوي، ډېر پکې دود دی. اما په ښار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رانجه هغه ته ډېر تړاو ورکوي چې ډېر ښکلي ښکاري، تور سترګې چې وي. خو تر ډېره حده چې که وګرځي په ښار کې بې رنجو سترګې به ونه ګوري یا بې خجل لاسترګې به ونه ګوري. بل خبره که شوخی پکې وسیږي، خاصه سترګې یعنی درنجو ډک سترګې ډیر خوښوي. زما پان زمال نظر یا په ژوند کې متصومره تجربه کړې دي، او د طب لاړ خاص سره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډیر ګټ لري د بڼو د پاره، د سترګو د پاره، د ماشومان لپاره چې استفاده ورنکېږي. د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کیږي، سترګې سره سريخ کیږي، دغه وخت د درنجو ډیر استفاده کوي. او د دې ترڅنګ مثلا اکثره وخت مایندې نو کې چې سترګې مې سوځي، رانجه راکوي چې سترګې روان تورې کوم، سترګې مې خکېږي. یا مثلا سترګه لوسی اکثره وخت وایي چې پرنجو بند باید سترګه تور شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګړي، او که چیرې کوم سترګې پرنجو ښکلې شي نو ښکلای په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړل شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریک کیسې دي کوو، په دې کیسو کې ډېر اهمیت ورکړل شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې خودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزي رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې پرنجو باندې داسې ډېر کیسې شاید تاسو هم اوریدلې وي. دا مغز کولای شي د ټولنو په خلکو باندې په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه سری شونډې چې وایي همداشان دغه مسایل ډېر اخیستي دي. دا نور شیان نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کیږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
سرمه خوبش یک آشوه است، یک هم خود غوربند است.
په افغانستان کې دوه قسمه رنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانونونه لري. نور کوم مواد پکې نه دي ګډ، خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کانی راوړم. عدالت یې موږ اول سیزو، بیا لا غیرو سپ پاکو بوې منځو، او لا غیرو سپ شیدو کې شو. کله چې دا چاره خلاص شو بیا یې خمه د کوو، لجال نه وباسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره زیکو.
بسیار به صحیح با کالای پاک مخصوص سرور میسیم.
رنجنه یوازې د سترګو د سوزش سوروالی او خپل لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپل نویو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ زنه او تندی د رنجو خالونه کوي. د کابل اوسیدونکو صدف پوپلزه پاره وای
ورځ تاسو په خپل ټولنه کې یوازنی څه خصوصا چې ډیره زیاته ګټه اخی هغه رنجې دي انتر دي سره دي چې سرګي په تورې ځینې په مخ باندې خالونه هم پیژ دي او ماشومان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسی بیا پاتندې کې هم یو کرښه تیروي.
د نوموړي په خبره چې رانجه اوس په افغاني ټولنه کې د یوه لازم سینګار توکي په توګه غوره شوی، هر څوک چې سینګار کوي نو باید له رانجو ګټه واخلي او خپلې سترګې تورې کړي، خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا له ګڼو پوښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډیری وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولېږي بیا نجونې معمولا بیا یې ورته وایي چې ته ولې رانجه نه کوې، ولې د رانجه نه دي کړي. په ډېر وخت په ښار کې هم نور کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي هغوی چې رانجه نه پورې کوي، نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري، نو بیا ولې د رانجو څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوته وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رانجه شي، ځینو کسانو سره شاید رانجه شوی نه وي.
دوش پیته کلنه حمیده بیا وای چې دوی به په خوا د رنجو غونډار یخستل او په خپل بیا په کور کې میده کوي.
رنجو په بازار کې واغسته غونډار هغه باندې په منده سکه وړکړل، اسبه هم په کوچو اچول دغه کوچو ما چل به هم پاغي لړل لړل چې هغه بار کله سپور شلو سترګو کې به مکرل او خباینر نه کاول اساس به شلو مړوم شمال له هم کله را ولا زما کول چې غټ په شلو کې به مې اور سپس علا کول.
مینوالو یو شاعر وای چې په تور سترګو تور رنج کپوري لیوی توری بلا پاسی سل نوری. د لغمن اوسیدون که شکیبا چه لرنجو سر دیر جوڑه ده او تل سترگی توروی، زموږ همکار فرشتي مرسال ور سره مرکه کړي. ته اوریدلو بلنه درکو.
البته زما رنج ډیر خوښیږي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته د زمونږ بیبیانو هم رنج کارول، نو د ورځې درې د فیصلو د فی رنج پوری کوم. البته زما ډیر خوښیږي.
اولی رنج بدلې درې څلور تر ته کڅه کې یاري توري خو بس ده.
اها نه خو نه ځنی مخلص پریمین زو هغه کو بیا رنج یو سلای کښه غوسترګته
رانجی کاتره کدارو توی کوم رانجی دی د سپسرو کې مثلا کجل دی رانجی دی کجل چې ورته وکنه
دا کجل نه دی نو دا خپل د وطن رانجی دی.
لسی تیګه دی مایده کړی دا رانجی دی ورنه جوړ کړی کړی تیار مایده بازار کې رسیدي.
اها البته تیګه مایده کړی دا بدخشان نیم ګم سیګن راوړی نو هغه رانجی کړو
به چې مایده کړه اول دی پښودو کې وې شول کړي هم لسی مایده کړه.
اها البته ماته دونه پته نشته دا کار می مورچانه کړی دی نو نه پېګم.
ته واز سترګې تورې
زه واز سترګې تورم ځکه زه ډیره شوقی یم
په تیاره. څو کال نه را پدې خو ته سترګې تورې او ګټه اچلې.
اها البته ډیر وخت کې زه چې راغټ شوې ما رنج تورم نو سترګو ته فائدې لري رنج خره
سترګې څومره خسته وسره.
اها سترګې هم خسته خاري او سترګې غټې ښکارا کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
په خپل عملی لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تو رومه
سترګې مشنې دي خوږې مورې سترګې مشنې دي خوږې مورې د تور رنجبې بدرنګ رانه کړينه. سنا اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیر مینواله نه ده، دا چې ولی نه خوږیږي په دې اړه ورسره فرشتي مرسل مرکه کړي.
ګره دې ته زما د رنجو نه خوږیږي.
ولی نه خوږیږي؟
نه خوږیږي چې په سترګو کې و هم شاید به په پکې ښکار نه وي خوږیږي. خوږیږي مې رنجو چې په تور سترګو کې وسی زما سترګې تورې نه دي نه مې خوږیږي چې رنجو و هم
خو خلک دا چې په تورې مې خو تورې بسي
نو څنګه د سترګې مې د نه چې تورې نه وسی نو څنګه به تورې شي؟
خو دې نه به خیر شنی بسیر به تورې
شینا او تور چې سره یې شي بیا چې
او ځان ته پرانځي نه وایي
او هم دی لپاره نه وایي
کوم وخت چې وایي ځان سره قام درته کار سوي
ځان می بد ښکارا شو چې وی وهمه خپل چاینه کې ګورم یا رقم درته ځان ښکارې بيخي پیژو غوندې نو هغه ته وایي چې زه خپل نه وایم زما سره کې ماشي غوندې دي ځان ته بد ښکارې
بیا بيته پکې
بیا بيته پکې ما یې ځل لپاره مې وهنه وغم چې مور مې زیات شاده شوی و وه دې څو وخت نه وه هیران جاغوي وه هی کور کې چون ما ما غورز باندې وه ځان مې بد ښکارا شو بيته لړ مو خلاص مې په کړي باندې مې ټول رانجل له کړل پاک مې کړ پښو غوندې بیا ښکارا نه چولا
ایران چې پاک له څومره پیېږي څومره مفید شي
اوس خو رانجر ډیر خدي مثلا بيبيانو ډیر زیات استعمال کړی دي وهلي دي او وسترګي ته زیات فائدہ لري چې نو د سترګو میکروبونه هم د منځه وړي په فایده باندې زیاته پوهیږم او خو زما نه خوښیږي خنخکاري درسره نه مې خوښیږي نه وهم
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغیز خندلې او په بیلابیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده د چ کوم دینی اساس لري د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کوثر یې پاړه وای
رانجه اصلا یو سرل دین یو اسلامي حکومت دا یو سنتي حکومت دا او په سنتونو کې راځي همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل ارخ دینی ارخ ده دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عشر من فطره د فطرت لس سنتونه چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر نن پورې یو مسلسل سنت پاتی نبی علیہ السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربی کې ورته وایو موږ اسمت ورته وایو اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځنی ختیځ کې ډیر زیات رایج دی په منځنی ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتله دیغه په جای باندې دا تور مدنی رانجه اوس خلک استعمالوي خو په هر صورت کې دا تورې کسر رانجه یې که هر رقمي خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی
درنو اوریدونکو نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پاتې رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا